د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس اف امریکا جیو دے مجاہد جواد ہم لمڑے پام کڑے دے ساتھ مهم خبرونو سرټکو تا تمدا د امریکا ولسمشر جو بایدن به د ملګرو ملتونو په مومه غونډه کې نن د نړۍ په اړه په څو اړخیز نړیوال سیاست باندې خبرې وکړي. ویل شوی په دې غونډه کې به د کډوالۍ او موسمي بدلون په څیر په مهمو مسلو باندې خبرې وشي. په یو تازه راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ نه وروسته د بشري حقوقو په برخه کې هغه کامیابی چې په تیرو شلو کلونو کې شوې ده له خطر سره مخ ده. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته تلوار نه لري، خو کا طالبان غواړي چې ومنل شي او په دغه جګړه ځپلې هیواد کې له بیرغونې سره مرسته وکړي نو باید نړیوال اصول په خلاص زړه سره ومني. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. تمدا د امریکا ولسمشر جو بایدن به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن د نړۍ په اړه په څو اړخیز نړیوال سیاست باندې خبرې وکړي. ویل شوی په دغه غونډه کې به په موسمي بدلون، کډوالۍ او یو شمېر نورو مهمو مسلو باندې خبرې وشي. د ادارې یو چارواکي د ګویل په ورځ ژورنالستانو ته وویل دا د ولسمشر لپاره یوه مهمه او نتیجه لرونکې اونۍ ده چې په یو نړیوال سټیج باندې به د امریکا د ملي امنیت د لومړیتوبونو په اړه رڼا واچول شي او همدارنګه د نړۍ د سولې او نیکمرغۍ په اړه. دا دریز د ټرمپ له ادارې سره چې شعار یې امریکا تر هر څه مخکې ده یو ښکاره توپیر دی. د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه د 103 نوي غړو لپاره یو چانس وي چې په سیمه ییزو او نړیوال ارزښت لرونکو مسلو باندې خبرې وشي. په یو تازه راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ نه وروسته د بشري حقوقو په برخه کې هغه کامیابی چې په تیرو شلو کلونو کې شوې ده له خطر سره مخ ده. دغه خبرداري د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو نړیوال فدرېشن او د شکنجې ضد نړیوال ادارې په یو تازه راپور کې چې د ګولې دوشنبه پورې خپور شوې ورکړې ده. په راپور کې د طالبانو له خوا په پراخه توګه د احتمالي ځپلو اسناد راټول شوي. د جنوبي اسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیالي دینو شیکا د سنایاکی په راپور کې ویلي د سرغړاونو څپېمو لیدلې. د غچاخستلو لپاره بریدونه په مرمنو محدودیتونه د مظاهره چانو مطبوعات او مدني ټولنې د فعالیتونو ځپنېمو لیدلې. په دې راپور کې تور پور شوې چې د اګست میاشتې له 15 نیټې را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولې تقریبا هر ورځ د بشري حقوقو په مدافعینو بریدونه شوي. د راپور په یوې برخه کې ویل شوي طالبان د بشري حقوقو په مدافعینو پسې کور په کور ګرځي او اکثریت مجبور شوی چې پرشي. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. طالبانو دوه وزارتونو ته نوي سرپرستان او نهو ته مرستیالان اعلان کړل. طالبانو په یو تازه پریکړه کې نور الدین عزیزی د صنعت او سوداګری او قلندر عبادی د روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان ټاکلې دي. د دې دوه وزارتونو په ګډون اوو نور وزارتونو ته بیا مرستیالان هم ټاکل شوي دي. په نویو ګمارل شویو کسانو کې هم دې ډلې ته نږدې کسان ځای شوي او ښځو ته بیا هم پکې کومه څوکۍ نه ده ورکړل شوې. د طالبانو دوه مهم جنگي قمندانان صدر ابراهیم د کورنۍ او چارو وزارت امنیتي مرستیال او عبدالقیوم زاکر بیا د ملي دفاع وزارت مرستیال ګمارل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو ته تلوار نه لري، خو که طالبان غواړي چې ومنل شي او په دغه جګړه ځپلې هیواد کې له بیرغونې سره مرسته وکړی شي نو باید نړیوال اصول په خلاص زړه سره ومني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبر کې بیان کې شاه محمود قریشی ویلي د نورو هیوادونو په څیر پاکستان هم په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدو هیله مند دی. څېړونکو وایي پاکستان او نړۍ ټول غواړي چې په افغانستان کې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي او پاکستان ته پکار ده چې نړۍ ورته دریز ولري. چېرونکو وایي سیمه ایز ترهګر چې د طالبانو له واکه اخیستلو سره پیاوړي شوي کولی شي د پاکستان او چین ګټې وګواښي. چین او پاکستان له طالبانو تمه لري چې په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو ډلو په ځپلو کې خپلې ژمنې پوره کړي، خو چېرونکو وایي ترهګر ډلې لاله مخکې څخه واک ته د طالبانو پر اتو سره پیاوړي شوي او د چین او پاکستان ګډو ته یې نوي چیلنجونه جوړ کړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ او د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د شنګهای همکاري په غونډه کې تیر ونی دواړو له نړیوالو څخه وغوښتل چې له طالبانو سره ښکیل پاتې شي او له طالبانو یې وغوښتل چې د ترهګرو ډلو په کابو کولو کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې چې د 2020 کال په جون کې خپور شوی په افغانستان کې له 2000 او 10000 ترمنځ بهرني ترهګر دي چې په هغو کې د پاکستان، منځنۍ اسیا او ویغوریان شامل دي. د ملګرو ملتونو د 2000 کال د جولای په راپور کې ویل شوی و چې په افغانستان کې شپږ نیم زره پاکستانی ترهګر دی راځي چې اکثره یې د ټی جی پی غړي دي. طالب چارواکو د نهي اسې شنبې په ورځ ویلي داسې شواهد نشته چې داعش او القاعده دي ګواکې په دې هواد کې وي، که څه هم په جلال آباد ښار کې د وروستي غبرګو چاودنو پړه داعش منلې وه. او یوازې څو ورځې وروسته له هغه چې امریکا ومنله چې په افغانستان کې په یو ډرون برید کې داعش نه بلکې ملکی وګړي وژل شوی، د امریکا پاوز په سوریه کې د یو لوړ پوړي ترهګر د وژلو لپاره هوایي برید کړی. د امریکا مرکزي قومندې ویلي دوی ادلیب ته نږدې په یو هوایي برید کې د القاعده یو رهبر بنخه کړی دی. د پینټاګان چارواکو برید تایید کړی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. جهادیانو په خپل ټولنیز رسنۍ باندې ویلي چې په دغه برید کې د القاعده دوه چارواکي وژل شوي دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
امریکا دی ریډیو دی د ملګرو ملتونو شپږ اویایمه عمومي غونډه نن په نیویارک ښار کې پیل کیږي، کومه به چې د ستمبر تر 28 روانه وي. په دې غونډه کې به د کورونا ویکسین پورې رسائی، موسمي بدلون او افغانستان مهم موضوعات وي. د امریکا صدر جو بایدن به هم نن دې غونډې ته وینا کوي. یو ریپورت په دې اړه باندې د ډیوا خبريال د نیویارک نه فضل الله وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د عمومي سملې شپږ اویایمه غونډه د ستمبر په سوال سم اپیل شوی او نن د نهې د ورځې یعنی د ستمبر د 28 نیټې نه بعد بحث لړۍ پیل کیږي، کوم چې بعد د ستمبر تر 28 روانه وي. دا غونډه بعد د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د صدر عبد الله شاهد په مشرۍ کې کیږي. د دې ترڅنګ په غونډه کې بعد د کورونا ضد ویکسین تر رسائی، موسمیاتي بدلون او افغانستان مهمه موضوع وي. دی اونډه تبا د امریکای صدر جو بایدن د ستمبر په 28 یعنی نن خپل وینا کوي. هغه به ملګری ملتونو عمومي غونډه ته په خپل وینا کې د بشري حقوقو د جمهوریت او موسمیایي بدلون په اړه خپل خبرې کوي. د دې ترڅنګ د اردن صدر شاه عبد الله د ترکی، برازیل، قطر، قرغیزستان او کوریا، وینزویلا مشران به هم خپل ویناګانې کوي. د دې ترڅنګ د برتانی، جاپان او هند په شمول د یو شمېر هیوادونو لومړي وزیران هم خپلې ویناګانې کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د ستمبر په 23 د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته د انټرنیټ لاري یا ورچوال وینا کوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي به د ستمبر په 15 د غونډې ته خپل وینا کوي. د ملګرو ملتونو د دې غونډې لوی موضوع به د کورونا وبا، د دینه د بچکیدو لاري، بیا ودانۍ، معاشي ستونزې او نړۍ ته راپی خو کشالو په اړه خصوصي ویناګانې کیږي. د دې ترڅنګ د افغانستان په مسله به هم د نړۍ مشران خپلې ویناګانې کوي. په دې اړه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلي دا ځل به نړیوال ستونزې او ځنې شخړې د غونډې موضوع وي. د ریپورټونو تر مخه د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي به دا وار د افغانستان په اړه هم خبرې کوي، او لکه د نور کله پرنګ به د کشمیر په اړه د پاکستان د خبرو پورې د نوموړي وینا محدود نه وي. د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه شاوخوا 13 مشران به دا وار په نیویارک کې د عمومي اسمبلې غونډې ته خپل وینا کوي چې پکې به ولس مشران او خارجه وزیران شامل وي. د غونډې ته د نړۍ یو شمېر ولس مشران نیویارک ته را رسیدلي دي چې پکې د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن، د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي، د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان، د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی، د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف هم نیویارک ته رسیدل لري. د امریکا د ولس مشر جو بایدن هم نیویارک ته رسیدل لري او د صدارت چوکۍ د لاسته کولو وروسته هغه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په اول ځل خپل وینا کوي. د ملګرو ملتونو د ویان تر مخه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان مستقل استازي غلام محمد اساکزي به د افغانستان مشري کوي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې تیر کال د کرونا وبا له امله د عمومي اسمبلی د تالار په ځای دا غونډه د انټرنیټ له لارې یا ورچوال شوی و. خو روان کال ځینې ولسمشران یا د هیوادونو چارواکي نیویارک ته رارسېدلي دي او ځینې مشران به سږ کال هم د انټرنیټ له لارې خپلې ریکارډ شوې ویناګانې کوي. فضل الله، وایس آف امریکا، ډیوا، نیویارک.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د بخلې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو نړیوال فیډریشن او د تشدد ضد نړیوال ادارې په یو تازه رپورت کې چې د ګولې دوشنبه په ورځ د ستمبر په 6 مې نیټه خپور شوی خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د طالبانو د راتګ نروسته د بشري حقوقو په برخه کې هغه کامیابی چې په تیرو 6 کلونو کې شوې دي د خطر سره مخ دي. د بخلې نړیوال سازمان د سویلي اسیا لپاره مرستيال دینوشیکا د سنای کویلی یوازې د 15 اونۍ په موده کې د افغانستان د کنټرول د اغستو وروسته طالبانو په ښکار ډول خودله چې دوی د بشري حقوقو د ساتنې یا درناوي په برخه کې سنجیده نه دي. یو تفصیلي رپورت په زموږ همکار پرکوال میا خیل ناورو.
د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو نړیوال فیډریشن او د ځور یا اذیت په ضد نړیوال سازمان په خپل تازه رپورت کې وایي طالبان په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې سوي پرمختګ په ډیره بیړه بیرته لمنځوړي. طالبانو په ورستوي کې په وار وار ویلي چې د ټولو افغانانو حقوقو ته بدرناوي کوي، خو په دې تازه رپورت کې د خلکو له حقوقو د طالبانو د سرغړونو تفصیل ورکړل سوی او وایي دوی د ښځو حقوقو د اظهار ازادي او مدني ټولنې ته درناوی نه لري. طالبانو تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه جواب نه دی ویلی، خو د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستيال او د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل کناړی د دوی حکومت په رسميت وپیژني دوی به هم د بشري حقوقو او د شذو د حقوقو په برخه کې اندیشنې ختم کړي.
ټول هغه بینملي اصول چې د یو نظام د رسمت پیژندل لپاره ضروری دي هغه عملي سوي دي. نړیوالو او دند جوړې کې افغانانو سره همکاري ولري، کومک ولري، له ډیپلوماټیکو لارو نه موږ وپیژني او هغه ستونزې باندې خني چې دوی لري یا هیڅ کوي هغه موږ سره د ډیپلوماټیکو لارو نه شریکي.
د جنوبی ایشیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستيال مشره دینو شکار دسانایک وایي یوازې په تیرو څو باندې 15 میاشتو کې چې طالبانو د افغانستان کنټرول په لاس کې اخیستی دوی په ښکاره دا شوولې چې د بشري حقوقو د ژغورنې او درناوي په برخه کې سنجیده نه دي. مرمن دینو شکا وایي موږ اوس لا د طالبانو له خوا د غچ اخیستنې د بردونو پر شذو د حملو د احتجاجونو د مخنیوي او د رسنوي او مدني ټولنې د کنټرول په بڼه د تشدد څپلې دلیدا. د بشری حقوقو دغه نړیوالې ادارې په خپل رپورت کې دا وکوي د اگست 15 چې طالبان د کابل ترنیولو وروسته پر افغانستان واکمن سوي تقریبا هر ورځ د بشری حقوقو پر فعالانو او ملاتړو بریدونه کیږي. رپورت وایي طالبان د بشری حقوقو په ملاتړو پسې کور په کور ګرځي او ډېری مجبور کړي چې پټ سي. رپورت وایي چې په افغانستان کې روان دي د دوی معلومات یې یوازې یو ګړنۍ انزور دی، ځکه چې وایي په دې هیواد کې د طالبانو واکمنۍ ویره خبره کړي. په ډیرو سیمو کې موبایل ټلیفونونه کار نه کوي او طالبانو انټرنیټ ته د خلکو لاسرسي ختم کړی دی. د ازیات یا ځور په ضد د نړیوال سازمان د پروګرام مشر ډیلفن ریکیولو وایي نړیوال ټولنې د خپل اخلاقي او سیاسي ژمنې پر ځای کړی او هغه خلک د ناکام کېدو ته نه پرېږدي چې په خپل هیواد کې خپل ژوند د بشري حقوقو ملاتړ، د جنسي برابرۍ، د قانون واکمنۍ او جمهوري ارزښتونو ته ځانګړی کړی وو. وایي په هر بای چې کیږي هغه باید خوندي سي. زبده الله مجاهد پرون تایید کړ چې د شذو چارو وزارت بند کړی او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت جوړ کړی دی. دا وزارت د طالبانو د تیر حکومت په محل خلکو ته د عامو سزا او پور کولو ډیر مشهور وو. د طالبانو د تعلیم وزارت د تیر جمعې په ورځ د منځنوي شوونځیو یا میډل سکولونو د پرانستلو اعلان کړی وو او یوازې هلکانو او نارینه استادانو ته سکولونو ته د ورتګ امر کړی وو. زبیح الله مجاهد وایي د نجونو پر تعلیم بندیز نه دی لګولی.
تعلیم تربیه وزارت جدي کار کوي چې د نجونو لپاره د لوړو صنفونو د زده کړې لپاره زمينه هر څه زره مساعده سي. ستر په طرز العمل او په لایحه باندې به کار رواني. امید ستاسو هغه کار نهایي سي.
ځینې رپورټونه ورکول کېږي چې طالبانو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن دفتر هم ختم کړی او د دې دفتر د چارواکو په ضد د بډو رشوتونو په تور پلټنې پیل کړي دي. خو طالبانو د دې دفتر د بندولو رپورټونه رد کړي دي. بارکوال میاخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگټن.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د سیشنبی پورل د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د دولت د مشر په توګه په خپل لمړی سرګندونه کې د امریکا صدر جو بایدن به نړۍ ته د هغه سوړخیز نظریه ته وده ورکړي. په ملګرو ملتونو کې بایدن به د افغانستان څخه د ځواکونو ایستلو په اړه د هغه د اختلافي پریکړې په اړه هم غږیږي. په دې باندې یو تفصیلي رپورت زموږ همکار مختار خلیل نورو.
د امریکای صدر خاغله جو بایدن بدنه هی پورس پونم بیزل د یو سربراه مملکت په حیثیت د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی ته تقریر کړي. د امریکای د حکومتي چارواکو وینا ده چې صدر بایدن په خپل تقریر کې عالمی معاملو کې د غنقامی د سفارتي ګډون د خپل نظر په حق کې خبري کړي. د امریکای یو ستر حکومتي چارواکي د ګل پوره د خبروالو ته ویلي دي چې روانه هفته د صدر بایدن د پاره او په عالمی سطح د مشرای په حواله ډیره اهمه او د نتیجو را برسیرون کې هفته ده، ځکه چې دیبا د امریکای د قومي سلامتیا په لړ کې د زینو اهم ترجیحاتو او د نړۍ د فراخ امن او د سوکالۍ د مقصد په حق کې خبري کوي. د صدر بایدن دا دریز د نه د وړاندېنی صدر ټرمپ د دې سوچ او د اصولو بالکل اپوټه ده چې امریکا د هر سنه وړاندې ده. د لوی اسمبلی دا غونډه د ملګرو ملتونو د یو سل درې نوي غړو ملکونو کلیزه غونډه ده، په کومه کې چې د سیمایز او د عالمی اهمیت په مسلو خبري کیږي. صدر بایدن د ملګرو ملتونو په صدر دفتر کې تقریبا د سلو ملکونو سرمشرانو سره د مخامخ ملاقات د پاره د ګل په ماخام نیویارک ته رسیدلې ده. صدر بایدن به د نه پورز لوی اسمبلی ته د تقریر نه پس د استرالیا وزیر اعظم سکاټ موریسن سره او ورستو به وایټ هاوس کې د برتانی وزیر اعظم بورس جانسن سره خبري کوي. صدر بایدن به با ملګرو ملتونو کې افغانستان نه د فوجونو وشتو په خپل متنازعه فیصله هم خبري کوي، کوم چې د په قول د صدر بایدن خپل اصلي رقیب چین ته د خپل پام راګرځولو د سوچ تر مخه کړی ده. د ملګرو ملتونو لوی سکرتر انټونیو ګوټرس د اتوار په ورځ چین او امریکای دواړو ته کلکه وینا کړې ده چې د امکاني سوړ جنگ نه ډډه وکړي او دا چې خپلو کې دا وخت ډیر بې خوند تعلقات سم کړي. د امریکای یو ستر حکومتي چارواکي ویلي دي چې د صدر بایدن د تقریر مرکزی نقطه د دا خیال او سوچ وی چې موږ د شلو کالو د جنگ باب اوس بندو او د خپل اتحادیانو ملګرو او د ادارو په راغونډورو د زبردستي سفارتکارۍ باب پرانستل غواړو چې دا شان موږ د خپل وخت د مسلو د تابعیا کول جوګه شو، کمی چې د کورونا وایرس د چاپیریال د بدلون د راپورته کیدونکو نوو ټکنالوژي او د نورو ډیرو مسلو په شکل کې موږ ته پرتی دي. دروانی هفتې په اخر کې به صدر بایدن د لوی اسمبلی د غونډې نه جدا په کورونا وایرس د خبرو اترو د پاره د ملکونو د سرمشرانو یو غونډه رابړي او د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي او د جاپان وزیر اعظم یوشیدی سوگا سره به ملاقاتونه کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان د پوز ویل میجر جنرال بابر افتخار ویلی د خپل امنیت د باوري جوړولو لپاره په افغانستان کې د طالبانو سره په تماس کې دي او وایي د طالبانو د افغان خوري د بل چا پر ضد د نکارېدو په باور د شک هیڅ وجه نشته. د ګل پورس د اردو نیوز سره مرکه کې د پاکستان د پوز ویاندا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د 13 اگست میاشتې په 15 نیټه طالبانو کابل نیولې چې ورسره سم د افغانستان پولیس ته سیلمه د پاکستان په قبایلي ضلعو کې د لا قانون تحریک طالبان پاکستان بدون زیات شوې دي. سیرونکو وايي موږ له بده افغان طالبانو عملی ګامونو ته قتل او یوازې د هغوی په خبرو په باور کول پوره نوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه شید حسین په دې رپورت کې وره.
د ګل پرز د اردو نیوز په پانه سره مرکه کې د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال بابر افتخار ویلي طالبانو سو زله تکرار کړي چې کومې ډلې یا ترهګر تنظیم ته د افغان خورې د پاکستان په ګډون د بلچا پر ضد د کارې دوه اجازه ورنکړي ځکه چې په هغوی د شک وجه نه جوړيږي. هغه ویل پاکستان د افغان طالبانو سره په تماس کې دي چې داسې د خپل قومي ګټو تحفظ باوري کړي شي. د پاکستان د فوج ویان دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې طالبانو په 15 اگست کابل نیولې او له هغه وروسته پاکستان هم داسې داوا کړي چې د پولي د پورې غاړې افغانستان څخه پاکستان لوري ته ترهګرو بریدونه کړي او امنیتي اهلکارې په نخښه کړي. د 13 اگست د میاشتې په یو کم دیرشم نیټه د پاکستان فوج ویلو د افغانستان سره په پوله پرته قبایلي ضلعه باجوړ کې ترهګرو د پولي د پورې غاړې نه برید کړي او د پوځي سرتیري وجلې دي. فوج په جوابي ډزو کې د درې ترهګرو د وجلو داوا هم کړي. وا لا قانونا ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د غبرید ذمہواری منلې وا. ښکارا دی چې د پاکستان تر ټولو لوی اندېښنه په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان موجود کیدا. که څه هم افغان طالبانو په خپل خوره باندې موجود تحریک طالبان پاکستان په حواله کم لوز نه دی کړی، خدا دا وې کړی چې هغوی په خپل خوره د بل کم هیواد پر ضد کاری دوه تفری نګدي. د افغان چارو وتلې سیړنکار او خبريال احمد رشید وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای د دپان د طالبانو په خبرو عمل کول مشکل دی، ولې چې کله په دې وروستو کې افغان طالبان د هیواد د قبضې د اغستلو لپاره د افغان ځواکونو پر ضد جنگیدل نو هغه محل د ټي ټي پی یو شمیر غړي د هغوی سره څنګه پسنګ جنگیدل او وروستو د ټي ټي پی یو شمیر غړي د جیلونو نه هم رازاد کړی شوی وو. دی وای کسم د افغان طالبانو مشران په کوټه او پیښور کې اوسېدل، خو بیا هم هغوی تحریک طالبان پاکستان د پاکستان پر ضد د بریدونو منن نه کړی شول.
ابھی جو هم دیکھ رہے طالبان کی عمل پہ قدم اٹھانا چاہیے، ان کا صرف کہنے والی بات نہیں ہونی چاہیے.
هغه وای منګلبه د طالبانو عملی ګامونو ته قتل وی او یوازې د هغوی په خبرو اعتماد کول به پوره نه وی. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته پاکستانی چارواکو ویرا سرګند کړی دا چې راتلو کیسو میاشتې سخت دي او د افغانستان سره په پوله پرتو علاقو کې د توندارو د نورو حمله هم اندېښنه خودلې شوې و. د دفاعي چارو سیړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای افغان طالبان چې سوي په هغه به ضرور عمل کوي.
تر څو پوری چې د موجوده حالات په لوک ته په هغه کې د حمله چې کوم کیږي نو طالبان حکومت لا پوره تور نه دی غځېدل او دا هغه چې کوم رټ په سرحداتو باندې هغه پوره لا نه دی قائم شوی. طرفدار د داسې شبکو د پاره طالبانو هم دغه خبرې اترې کیږي چې د دوی د پاره به کومه لارې اختیار کیږي. هغه پاکستان سره په همکارۍ کې دي او همکاري دا ده چې څو تب هم مشور کړی کیږي او څه کېدای شي چې کډوال جوړ شي او څه به کېدای شي چې جنګیږي دغه درې لارې دي.
ښاغلی احمد رشید بیا وایي پاکستان ته پته ده چې د تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې دننه د پټېدو ځای نه چرته دي.
طالبان کو بالکل بتانا چاہیے سختی سے اگر آپ یہ نہیں ان کا کچھ کرتے ہیں تو ہم ان کی بمباری بھی کر سکتے ہیں، کافی حملے بھی کر سکتے ہیں اور بھی کچھ.
ہغوی پاکستان لا افغان طالبانو ته په سختي سره ویل پکار دی که هغوی د ٹی ٹی پی پر ضد ګامونه نه اخلي نو بیا پاکستان په افغانستان کې د هغوی پر ضد بمباری او حمله کولی شي. په پاکستان کې د بدامنۍ د پیښو سیوا کېدو په اړه د فوز ویان بابر افتخار د جولای په 18 نیټه ویلو کار د چ د نامنې روسته پیخه بلې غاړې افغانستان لوري ته د وروسته حالاتو سره تړلې دي. د پاکستان د فوج ویان په خپل مرکه کې د افغانستان سره په پوله د انتظام او ازغن تار لګولو په اړه ویلي، د پوله انتظام به نور ښه کولی شي او د ازغن تار لګولو عمل 90% بشپړ شوی دی او د پوله انتظام به پر لپسې ښه کیږي. د افغانستان سره په پوله د پاکستان په قبایلي ضلعو کې په وروستو کې نورې د بدمنې پیښې شوي او د دغه پیښو وروستو دا پوښتنې راولاړې شوي چې پاکستان د افغانستان سره په پوله ازغن تار ولګوو نو بیا دا ترهګر د کم لوري راځي. د ستمبر په 14 نیټه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید هم د کابل سفر کړی وو او بیا طالبان ویلیو چې د پاکستان امنیتي پلاوی د هغوی سره خپل امنیتي اندېښنې شریکې کړي او طالبان ورته باور ورکړی چې د افغانستان خوره به د پاکستان پر ضد ونه کاریږي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com. دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشی ویلی د طالبان حکومت تسلیمولو تلواری نه ده. افغانستان کې د طالبانو نوی حکومت به پدی خبر ځان په هولوی کې چره هغه غواړي چې ومنلی شي او جنگ زپلی هوا د بیا ودانې کې مرسته وکړي شي نو دوی به په نړیواله رائے او اصولونو په خلاص ځله سره منلوي. د بارونو چارو د وزارت تل اړه خبر شوی بیان کې ویل شوی شمع محمود قریشی ویلي د نورو گاونډي هوادونو پرنګا پاکستان هم په افغانستان کې د ټول شموله جامع حکومت د جوړخ هیله مندې. د سړونکو وینا ده پاکستان نړۍ ټول غواړي چې یو پراخ ټول شموله حکومت جوړ کړی شي. پاکستان ته پکا دی چې د نړۍ پرنګا دغه اصولي دریز خپل کړي. نور حال په دې خبریاله رابیا پیر راکوي.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د طالبانو حکومت تسلیمولو تلوار یې نه ده. افغانستان کې د طالبانو نوی حکومت ته په دې خبره ځان پوهول وی کچري هغه غواړي چې دوی د ومنل سي او جنگ زپلی هیواد بیا ودانی کې د مرسته وکړي سي نو دوی ته به نړیواله رائے او اصولونه په خلاص سره سره منل وی. شاه محمود قریشی دا وخت ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی پشپش اویایی می غونډي کې د ګډون د پاره د امریکا په سفر دی. په نیویارک د بهر ملکی مطبوعات سره خبرو کې دوی ویلي چې د نړیوالو هیوادونو لاړخه د طالبانو حکومت تسلیمولو څخه وړاندې پکار دی وکتل سي چې د افغانستان په حالاتو کې څرنګه بدلون راځي. د بهرنو چارو د وزارت لاړخه خبر سوي بیان تر مخه شاه محمود قریشی ویلي د نورو ګاونډي هیوادونو په رنګ پاکستان هم په افغانستان کې د ټول شموله جامع حکومت د جوړښت هیله مند دی. د روغې جوړې د ټول شموله حکومت بغیر ممکنه نه دی. د اگست په 15 نیټه د طالبانو لاړخه د کابل واک تر لاسه کول ورسته طالبانو حکومت که څه هم تر وسه چا نه دی منلی خو پاکستان هڅه کوي چې نړۍ د افغانستان نوی حکومت تسلیم کړي. د نړیوالو چارو په پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وایي پاکستان که څه هم هڅه کوي خو نړۍ تر وسه د طالبانو حکومت منلو ته تیار نه ده. نظر پر ساتی چې طالبان به په راتلونکي کې څه کوي. پروفیسر حسن عسکری وایي
سب کہہ رہے ہیں ایک وسیع اور بنیاد حکومت قائم کی جائے. مغرب بھی کہہ رہا ہے, پاکستان نے بھی کہی, ایک پرنسپل کو ایمفسائز کیا گیا ہے اور ہمیں بھی پرنسپل کو ایمفسائز کرنا چاہیے.
پاکستان او نړی ټوله وای یو پراخ او ټول شموله حکومت دی جوړ کړی سي چې یو اصولي دریز دی. مشتبه کار دی چې د نړی دغه رنګه اصولي دریز خپل کړو او نور مختب لاړ نسو. ولی کچری دغه مقصدونه ترلاسه نسو او دا به تر هغه حدا ترلاسه هم نسی چې نړی غواړي نو پاکستان د شرمندگی سره مخ کېدای سي چې پکار دی پاکستان ځان ځینی وساتي. د رواني میاشتې پا په 13 نیټه د تاجکستان پایتخت دوشنبه کې د منځنی آسیایي هیوادونو سرمشریزه غونډې سره وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلی وو وخت راغلی چې نړۍ د افغان ولس سره په مضبوطی سره ودری او د افغانستان د 40 کلو د جګړې ختمولو موقع ضایع نه کړي او دا چې طالبانو ته هم پکار دی افغانستان کې سوی خپل ژمنی تر سره کړي. نړیواله ورورلوی د طالبانو لاړه د کابل واک تر لاسه کولو او هلته حکومت جوړولو پس د پاکستان څخه په دغه حکومت کې د ټولو افغان ډلو د ګډون د ښځو د تعلیم بشري او لشکیو ته حقونه ورکولو د پاره پر طالبانو د فشار غوښتنې کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا وائس آف امریکا ڈیوا د مجاہد جوادم لمړی پام کړی د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو تا. تمدا د امریکا ولسمشر جو بایدن به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن د نړۍ په اړه په څو اړخیز نړیوال سیاست باندې خبرې وکړي. ویل شوی په دې غونډه کې به د کډوالۍ او موسمي بدلون په څیر په مهمو مسلو باندې خبرې وشي. په یو تازه راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ نه وروسته د بشري حقوقو په برخه کې هغه کامیابی چې په تیرو شلو کلونو کې شوې ده له خطر سره مخ ده. او د پاکستان د بهرنی چارو وزیر ویلي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته تلوار نه لري، خو کا طالبان غواړي چې ومنل شي او په دغه جګړه ځپلې هیواد کې له بیا رغونې سره مرسته وکړي نو باید نړیوال اصول په خلاص زړه سره ومني. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. تمدا د امریکا ولسمشر جو بایدن به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن د نړۍ په اړه په څو اړخیز نړیوال سیاست باندې خبرې وکړي. ویل شوی په دغه غونډه کې به په موسمي بدلون، کډوالۍ او یو شمېر نورو مهمو مسلو باندې خبرې وشي. د ادارې یو چارواکي د ګویل په ورځ ژورنالستانو ته وویل دا د ولسمشر لپاره یو مهمه او نتیجه لرونکې اونۍ ده چې په یو نړیوال سټیج باندې به د امریکا د ملي امنیت د لومړیتوبونو په اړه رڼا واچول شي او همدارنګه د نړۍ د سولې او نیکمرغۍ په اړه. دا دریز د ټرمپ له ادارې سره چې شعار یې امریکا تر هر څه مخکې ده یو ښکاره توپیر دی. د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه د 103 نوي غړو لپاره یو چانس وي چې په سیمه ییزو او نړیوال ارزښت لرونکو مسلو باندې خبرې وشي. په یو تازه راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ نه وروسته د بشري حقوقو په برخه کې هغه کامیابی چې په تیرو شلو کلونو کې شوې ده له خطر سره مخ ده. دغه خبرداري د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو نړیوال فدرېشن او د شکنجې ضد نړیوال ادارې په یو تازه راپور کې چې د ګولې د شنبه پورې خپور شوې ورکړی دی. په راپور کې د طالبانو له خوا په پراخه توګه د احتمالي ځپلو اسناد راټول شوي. د جنوبي اسیا لپاره د بخښنه د نړیوال سازمان مرستيالي دینو شیکا د سنایاکی په راپور کې ویلي د سرغړاونو څپېمو لیدلې. د غچاخستلو لپاره بریدونه په مرمنو محدودیتونه د مظاهره چانو مطبوعات او مدني ټولنې د فعالیتونو ځپنېمو لیدلې. په دې راپور کې تور پور شوې چې د اګست میاشتې له 15 نیټې راپې خو چې طالبانو کابل نیولې تقریبا هر ورځ د بشري حقوقو په مدافعینو بریدونه شوي. د راپور په یوه برخه کې ویل شوي طالبان د بشري حقوقو په مدافعینو پسې کور په کور ګرځي او اکثریت مجبور شوی چې پټ شي. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. طالبانو دوه وزارتونو ته نوي سرپرستان او نهو ته مرستيالان اعلان کړل. طالبانو په یو تازه پریکړه کې نور الدین عزیزی د صنعت او سوداګری او قلندر عبادی د روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان ټاکلې دي. د دې دوه وزارتونو په ګډون او نور وزارتونو ته بیا مرستيالان هم ټاکل شوی دي. په نویو ګمارل شویو کسانو کې هم دې ډلې ته نږدې کسان ځای شوي او خزو ته بیا هم پکې کومه څوکۍ نه ده ورکړل شوې. د طالبانو دوه مهم جنگي قومندانان صدر ابراهیم د کورنۍ او چارو وزارت امنیتي مرستيال او عبدالقیوم زاکر بیا د ملي دفاع وزارت مرستيال ګمارل شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو ته تلوار نه لري، خو که طالبان غواړي چې ومنل شي په دغه جګړه ځپلې هیواد کې له بیا رغونې سره مرسته وکړی شي، نو باید نړیوال اصول په خلاص زړه سره ومني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبر کې بیان کې شاه محمود قریشي ویلي د نورو هیوادونو په څیر پاکستان هم په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدو هیله مند دی. څېړونکو وایي پاکستان او نړۍ ټول غواړي چې په افغانستان کې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي او پاکستان ته پکار ده چې نړۍ ته ورته دریځ ولري. څېړونکو وایي سیمه ایز ترهګر چې د طالبانو له واک اخیستلو سره پیاوړي شوي کولی شي د پاکستان او چین ګټې وګواښي. چین او پاکستان له طالبانو تمه لري چې په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو ډلو په ځپلو کې خپلې ژمنې پوره کړي، خو څېړونکو وایي ترهګر ډلې له مخکې څخه واک ته د طالبانو پر اتو سره پیاوړي شوي او د چین او پاکستان ګډو ته یې نوي چیلنجونه جوړ کړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ او د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د شنګهای همکاري په غونډه کې تیر ونی دواړو د نړیوالو څخه وغوښتل چې له طالبانو سره خپل پاتې شي او له طالبانو یې وغوښتل چې د ترهګرو ډلو په کابو کولو کې خپل ژمنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخه چې د 2020 کال په جون کې خپور شوی په افغانستان کې له 2000 او 10000 ترمنځ بهرني ترهګر دي چې په هغه کې د پاکستان، منځنۍ اسیا او ویغوریان شامل دي. د ملګرو ملتونو د 2020 کال د جولای په راپور کې ویل شوی و چې په افغانستان کې شپږ نیم زره پاکستانی ترهګر دی رده چې اکثره یې د ټي ټي پی غړي دي. طالب چارواکو د نهي اسې شنبې په ورځ ویلي داسې شواهد نشته چې داعش او القاعده دي ګواکې په دې هواد کې وي، که څه هم په جلال آباد ښار کې د وروستۍ غبرګو چاودنو پړه داعش منلې وه. او یوازې څو ورځې وروسته له هغه چې امریکا ومنله چې په افغانستان کې په یو ډرون برید کې داعش نه بلکې ملکی وګړي وژل شوی، د امریکا پاوز په سوریه کې د یو لوړ پوړي ترهګر د وژلو لپاره هوایي برید کړی. د امریکا مرکزی قماندې ویلي دوی ادلیب ته نږدې په یو هوایي برید کې د القاعده یو رهبر بنخه کړی دی. د پنټاګان چارواکو برید تایید کړی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. جهادیانو په خپل ټولنیز رسنۍ باندې ویلي چې په دغه برید کې د القاعده دوه چارواکي وژل شوي دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
وایس اف امریکا ڈی ریڈیو دی سلور روز وړاندې د نیوزیلند لړخه د کرکټ دوره د زندول وروسته برتانی هم راتلونکي میاشت کې کیدونکو د پاکستان د سفر څخه انکار کړي او د ټولنیز رسنیو د لارې د برتانی کرکټ بورډ پی سی بی اعلان کړي چې په ناساپی ډول یې پریکړه کړې چې د ښځو او نارینه دوه ټیمونه د اکتوبر سفر نشي کولای چې پرې پاکستانی کرکټ لوبغاړو او تماشایانو د سخت مایوسۍ سرګندونه کړې ده. د روان دي نور حال د ډیوه خبریاله رابعه پیر باندې کوي.
د انګلند کرکټ بورډ ای سی بی له اړخه خبر سوی بیان کې ویل سوی په ناڅاپي ډول یې پریکړه کړې چې د شوزو او ناتناو دواړه ټیمونه د اکتوبر سفر نسی کولای. د انګلند کرکټ بورډ ویلي د سیمه روانو حالاتو کې نه غواړي چې لوبغاړي د ذهني فشار ښکار سي. د برتانیې د کرکټ ټیم د دوو ټي 20 میچونو د سیریز د پاره د اکتوبر په میاشت کې پاکستان ته راتلونکي وو. د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمن رمیز راجا یو ټویټ کی د انګلیش کرکټ بورډ پر پریکړه مایوسی سرګند کړي او ویلي انګلند بورډ په داسې حال کې دھوکه ورکړي چې پاکستان کرکټ ته اړتیا لري، خو دغه سختو حالاتو څخه به ډیر زر ووځي. دوی زیاته کړي دا د پاکستانی ټیم راویښولو لپاره یو اشاره ده چې هغه د کرکټ د نړۍ تر ټولو ښه ټیم جوړ سي چې د نړۍ ټوله هیوادونه بغیر د چپل می د پاکستان سره کرکټ لوبو ته تیار وي. د کرکټ لوبغاړو د انګلند کرکټ بورډ دغه پریکړه د پاکستان کرکټ ته پارا لوی زیان ګرځولی او پخوانی کرکټر جاوید میاداد وایي
اگر ٹیمیں نہیں آئیں گی اور اگین ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں کھیلیں گے ہوم
کچری ټیمونه ناراضي او د یو بل سره لوبي نه کیږي نو د کورنۍ ټیم د لپاره سیانمن وی. دوی زیاتوي چې د نیوزیلند او انګلند د پریکړو ورسته نور ټیمونه هم کولای شي چې پاکستان ته د راتګ څخه ځان وګرځوي. بل پلوته د کرکټ خوښونکو د دغه دورو په ځنډولو سخت مایوسي څرګنده کړې. د اسلام آباد اوسیدونکو یوسف خان دی وتوي
کینو من چې کم ټایم ماته معلوم سچې نیوزیلند پاکستان ته روان دي از ما ایکسایټمنټ لیول چې دی هغه ډیر زیات های وو. خو انفورچونټلی خپل د فیصله شاته سلو د دې بعد انګلند ټیم دی خپل خېچ دی هغه شاته کړی دی. نو دا یو ډی ډیس اپوینټمنټ دی ویل ویشرز پاکستان کې موجود دی هغه غواړي چې کرکټ پروموټ سي.
عائشه علی په دې اړه څه دا سی وایي؟
د نیوزیلند ټیم لاړی مز ډیر وی ټو د کډیو ډیر ایکسایټډ ولو خپل ټیکټس می اخستو. بیا دا دی نیوز رالی چې د انګلند ټیم هم ټول کینسل کړی دی نیوز می ډیر مایوس کړ.
د تیری جمعې په ورځ پنډی شار کې د پاکستان او نیوزیلند د کرکټ ټیمونو ون ډے سیریز شروع کېدو څخه څو ساعته وړاندې د نیوزیلند کرکټ ټیم د امنیتی اندیښنو له سبب د پاکستان سفر ځنډولې او واپس خپل هیواد ته تللی و. د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویلی د وزیر اعظم لاړه د امنیت باورې کولو د ژمنو سربیره نیوزیلند له اړخه په یو اړخیزه توګه سفر ختم کړی سوی و. دوی دا هم ویلي وو چې د نیوزیلند د ټیم پر ضد د څه قسمه د خطرې اطلاعیې دړکا نه وه او دا چې دغه دوره د یو سازش په نتیجه کې ختم کړی سوی و. رابیه پیر وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
اف امریکا ډی ریډیو دی د پاکستان خزینه د کون کې چې د افغانستان په بیلابیلو طبي پوهنتونونو او کالجونو کې زده کړې کوي د افغانستان اوسنی صورتحال پر اندېښنې لري. د کونکو ویلي چې دوی باید په خپل کورونو کې پاتې شي ځکه چې تعلیمي هلې ځلې د لوی اختر وروسته د هیواد د بې ثبات وضعیت له امله تړل شوی وو. دوی زیاته کړه چې نشي کولی په افغانستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په دې اړه باندې نور حال د ډیوه خبریال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د غزدکونکو وای چې لومبه د جون په میاش کې د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی راتلو له امله تعلیمي ادارې وتړل شوې. خروست په افغانستان کې د امن وضعیت خرابېدو له وجې په هنتونونو او کالجونو بند پاتې شول. د جلال آباد په سپین غر په هنتون کې د خیبر پختونخوا بنیر سیمې د طب زدکونکو نادر مشتاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته ویل په افغانستان کې روان نه امنی له امله نشي کولای چې خپل تعلیم د غلطه جاری وساتي.
خو چې کوم طالبان ناغري نو دی وخت هم خپل فیوچر سوچم چې کله کچ یو انسان کور نه سی وغه سبق نشي کولای بل خپل فیوچر په اړه کې څه سوچو کې او کوم د اشرف غنی چې کوم حکومت اپتایو چې زموږ تعلیم خراب شوی نو خپل تعلیم خجاري ساتل او چې د کوم د طالبان حکومت راغلی پرې کې زموږ ډیر زیات وخت ضایع شو لکه چې تم غنی شتلې موږ جنکی یو کوالکان غل الدا کې تلې هم دي نو هغه کوالکان د خپل ارزې سیټل کولای شي. موږ جنکی به بیا موږ چرته کوالته الله دې کې کار به چرته خانه جنگي شروع شو لا او دا هر څه تباش موږ هم دا کم خورات نه لیم چې په بارو نه پېدی وسم ته په بارو پېم مسلې دي.
د یادې سیمې یو بل زده کوونکی فوزیه بیبي اندېښمنه ده چې څنګه به په یو داسې هیواد کې د کورنۍ پرته خپل زده کړې تر لاسه کړي چرته چې میرمنې د سختو حالاتو سره مخ دي.
او بیا زمون دا نه پات ایگزامټ اف مونږ لا تل خاص تل نه زه کوم غری ویلا مونږ خپل استری لاند کړی او وس زمون ایگزام نه بالکل زمون سره چې زیرو ده زمون دا پال ټول د یاري خبره چې دا غم دا ده زمون خپل خرچ خپل کا خپل سودا له خپل زو بازار خپل خرچ راو نو انت کې زمون نه نه پېم نشته نه زمون ګان ته کې دا شروع ستنه سنور رسیدار انت چې زمون دا پال سودا راوړي
نو مست دی وای چې لکه کمباین ایجوکیشن هم ختم کړی دی خو ډیر رقم چې هغه ګرځېدل ده نو موږ پاغې لري ګل موږ وایو چې موږ لا څه موږ بدات پیدا را هر څه کوي
د پاکستانی زده کوونکو د اتحادیې د شمیرو ترمخه د افغانستان په بیلابیلو تعلیمی ادارو کې د 50 سیوا میرمنو باندې مشتمل خواوشه 1200 زده کوونکو داخل دي چې پکې زیاتره د طب زده کړې تر سره کوي د جلال آباد سپین غر پوهنتون کې د سلورم کال زده کوونکو د سوابي کلی اکبر وای چې په کور کې ناست سره یې نه یوازې قیمتي وخت ته زیان رسیږي بلکې د ادارې او هاستل فیسونو په مټ کې د مالی نقصان سره هم مخ کیږي دا وای باید د پاکستان حکومت دیتا په خپل هیواد کې د تعلیم جاری ساتلو زمينه برابر کړی
زما چې کم دی یو سیمستر فیس چې کم دی یو لاک شل زره دی پاکستاني او کل د زما اوس ایگزام سٹارټ کې دوه کې د هفته دوه کې نه کزال تلار نشم ایگزام د پاره زما میټرو سیمستر او مې ټایم ویسټ شي او دا غن علاوه زمون د پیسو م دغه پیسې به زمون اصل اړ شي بلې خو زمون هاستل زم ورسره دی ال ته مون هاستل خپل نه شو بندل شي مون هاستل نه واخلو چې بس مون نه راځو ځکه څنګه تلو اس پته نه لګي دی په زمون باندې هاستل هغه کرایه او رینټ چې کم دی غر وسه زیاتیږي مون دلته کې زمون پاکستان گورنمنٹ نم دا غوښتنه چې زمونږ مایګریشن چې کوم دی په دې باندې لږ تیزی سره کار وکړي زر تر زر مونږ دلته مایګریشن وشو او بل زمونږ نور سیوا وخت خراب نشي
په اسلام آباد کې د پاکستان میډیکل کمیشن یا پی ایم سی دفتر نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه په افغانستان کې د پاکستانی طب زده کوونکو د مستقبل په اړه به راتلونکو څو ورځو کې د کونسل غونډه کیږي او په هغه کې بعد د غزدکون کو د مستقبل په اړه پالیسی وزکړې شي عبدالرزاق وایس اف امریکا ډی ون نیوز په خبر
د وایس اف امریکا ډی وخ خبرونه ده
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوس وخت شوی سیمه ایزو نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکې د همکار مختار خلیل
د امریکای د دفاع محکمې پینټاګان د جمی پورس دا خبره منلې ده چې د اگست په یو کم دیرشم تاریخ د امریکای په یو ډرون حمله کې بیګونا خلک وجلې شوې دي ځکه چې د امریکای دغه حمله افغانستان نه په وار خطایې کې د وټول سبب شوې ده په دغه واقعیا د امریکای مشهور اخبار وال سټریټ جرنل خپل یو تازه اداریه تحریر کړی دا د اداري سرحد ته کابل کې شوی خونړی غلطي وال سټریټ جرنل د خپل اداري په شروع کې لیکي چې د پینټاګان خپل غلطي منل خه خبره ده خو اوس د امریکای کانګرس لپاره دی چې دا تحقیقات وکړي چې د غیر ترهګر خلکو د هدف کولو فیصله څنګه وشوه او آیا د وایټ هاوس په دې کې سکردار وو امریکای په شروع کې بیان ورکړی و چې د ګوره بارودو نه ډک یو موټر وشته شوی دی او دا چې د کابل په هوایی اډا د امریکای په فوجانو او عامو کسانو باندې د یوې بلې ترهګر حمله مخه وغلې شوی دی د امریکای د شریکو فوجونو مشر دا حمله په حق ګرځولی و خو چې کله په دغه حمله کې د هدف شوی تن د زمری احمدی په نوم پیژنګلو راخکارا شو څوک چې د ډیری مدینه د امریکای د یوې غیر سرکاري ادارې ملازم وو نو بیا په دې حمله شکونه راولاړ شول حق رسیدری احمدی خپل موټر د سکرو د اوبونه را ډکړیو نکه د ګوره بارودونه د امریکای ته پکړه د ترو په انتظار وو د اوبو د لوخونه ډک د زمری احمدی موټر د پکور کې هغه وخت نه خکړې شو کله چې د بچی د اوبو د لوخو موټر نه د کوزولو د پاره د موټر ګیر چاپیرا راغون شي وو په دغه حمله کې سره د احمدی نه کسان وجلې شي وي چې اوبو پکې ماشومانو وال سټریټ جرنل لیکي چې جنرال ملي د جمی پورس خپل بیان کې ویری دي چې زمونږ د تحقیقاتو نه پس مونږ ته معلومه شوې ده چې زمونږ په ډرون حمله کې بیګونا خلک وجلې شوې دي دوی ویل یقینا چې دا د جنگ یو ډیر غم لړلې او زړه بوګنون کې پیښه ده او مونږ خو په صفه ټکو کې د دې واقعې ذمہواری او غلطي قبلو اخبار لیکي چې په صفه الفاظو کې د واقعې په منلو کې دي دا الفاظ هم شامل کړي شي چې پینټاګان د حق رسیدلي احمدی په اړه کې ولي دومره پوخ یقین لرلو چې هغه د ترهګرای خطر وا په جنگونو کې غلطۍ کیږي او سور د وړاندې په کابل هوایي اډه شوی ځان مرګي برت کې د ديار لسو امریکایانو د قتل دو رستو د امریکایانو وارخطایي په حق وا پینټاګان دین وړاندې هم د کابل د هوایي اډې د حمله رستو کابل نه بهر د دولت اسلامي د خراسان ګوند یو دو سازشانو د وجلو د پاره ډرون استعمال کړي وو خدا حیرانتیا خبر ادا د پینټاګان په دغه حمله کې د وجلې شو دو سازشانو د نومونو اعلان نه دی کړی. دین دا ګومان کیږي چې آیا دغه دواړه وجلې شوی کسان ګینی سډیر اهم کسان نه وو. د کابل هوایي اډې په خودکش حمله کې د وجلې شو امریکایانو په سر صدر بایدن باندې سخت ټکونه روان دي. صدر بایدن د دې اعتراضونو په جواب کې قاتلانو له د سزا ورکول لوس کړی وو. د زمری احمدی او د کورنۍ د ماشومانو د وجلې کېدو وروسته د خپل یو تقریر کې د امریکایانو د قاتلانو د وجلو دعوا وکړه او دا حمله د القاعده او د دولت اسلامي د خراسان ګوند ترهګرو د افغانستان د حدودو نه بهر نه د وجلو د خپل حکمت عملی د کامیابی په شکل کې پیش کا. دلته دا تاسو په ځای کېږي چې د امریکای فوج د صدر بایدن په حکم د بدل اخستو د پاره په چټکتیا سره په عمل کولو او د حق رسیدلې زمری احمدی د ګوري آبادی په سیمه کې په هدف کولو سلوی خطر په سر گنی نو اخستی. وال سټریټ جنرال خپل اداریه کې لیکي چې په غلطۍ سره شوی خونړی ډرون حمله د افغانستان د سرحدونو نه بهر نه او افغانستان کې دننه د ترهګرو د ویشتو د صدر بایدن په حکمت عملی د حدودو د ټاکلو غوښتنه کوي. د امریکای د دفاع محکمې په افغانستان کې لا د خپل فوج او د مخبری د ځینو اهلکارو د موجودګۍ باوجود د ډرون د حملې د پاره صحیح هدف په ګوته نه کړی شو. په دې سبب د ډرون د پروازونو د محدود وخت لپاره د جاری ساتلې کېدو او د مقامی اتحادیانو لخوا د مخبری د معلوماتو د نشت په صورت کې به د امریکای فوج لا د ترهګرو د کیمپونو معلومول او د ډیرو خطرناکو جهادیانو وجل ډیره ګرانه شي. وال سټریټ جنرال خپل اداریه په دې الفاظو ختمه کړی دا چې امریکا بهشکه چې د حق رسیدلی احمدی په معاملې کې ملامت ده، باید چې د احمدی د کورنۍ نه بخنه وغواړي او تاوان ورکی او د امریکای کانګرس له پکار دی چې د کابل د خونړۍ غلطۍ نور تحقیقات وکړي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. ته پاکستان مرکزی حکومت د انفارمیشن کمیشن یا معلومات ته د رسایي خپلواکه ادارې لخوا وزیر اعظم عمران خان ته ورکړی شوی د بهر ملکی مشرانو د توفو تفصيلات عام کولو حکم منلو نه انکار کړی دی او اسلام آباد های کورټ ته دغه حکم غیر قانوني ګرځول خواسم کړی دی. دا په داسې وخت چې د حکومت مخالفه پیپلز ګوند په خوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپلې واکمنۍ کې د سرکاري توشخانه توفې غیر قانوني جاری کولو په تور د احتساب ادارې د قضیې سره مخ دي. بلرخت د احتساب ادارې ایون فیلډ یې لندن کې پټي اساسي لرلو قضیه کې سزا شوې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف نه د جرمانه د رقم د وصولي لپاره پنجاب صوبه کې د هغه د جایدادونو په نیلامه کار پیل کړی دی. پیر ولایت شان پیو رپورټ اورو.
د یو وګړي ابرار خالد په خاص باندې معلوماتو ته د رسایي حق خپلواکه ادارې وزیر اعظم عمران خان ته تر اوسه پورې د غیر ملکی سربراهانو لخوا ملاو شوی توفو تفصيلات عام کولو حکم جاری کړی دی. پاکستان انفارمیشن کمیشن اړوند حکومتي کابینه ډیویژن ته په لس ورځو کې دننه د غټول تفصيلات خپل سرکاري وبپاړه باندې خپرولو حکم هم ورکړی دی. خو کابینه ډیویژن د انفارمیشن کمیشن د غپریکله اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی دی او دریض خپل کړی دی سره د پاکستان د نړۍ نورو هیوادونو سره تعلقات اغیزمنه کیدلی شي، ځکه عدالت د انفارمیشن کمیشن د غپریکله غیر قانوني وګرځوي او بیا اسلام آباد های کورټ په دغه خاص باندې د نورو کاروای لپاره پاکستان انفارمیشن کمیشن او خواستون کی ته نوټس جاری کړی دی. دا په داسې وخت چې د پیپلز ګوند د هیواد په خوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خپل واکمنۍ په وخت په غیر قانوني ډول د توشخانه توفې جاری کولو په سر د احتساب ادارې د قضیه سره مخ دي. د احتساب ادارې الزام دی چې ګیلانی د ډیر معمولی رقم په بدل کې په خوانی صدر آصف علي زرداری او په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د غیر ملکی سربراهانو قیمتي توفې ورکړې وې. د سیاسي چارو وتل سیلون کې احمد بلال محبوب د مرکزی حکومت په دغه دری سخت نیوکه کوي.
یہ تو بیسک ٹرانسپیرنسی کی بات ہے کہ آپ کو تحفے ملے کیا ملے، اور آپ نے ان کو توشخانے میں جمع کرایا یا خود رکھ لیا اس کو پے کر دیا، تو یہ بیسک معلومات تو آپ کو بتانی چاہیے.
اغول خاص کون کی خسرف تفصیلات مختلف دی اور نڑے نور حیوادن سر اڑی کی الگ غزمن کی دلی شکو دغه توفو سو قیمت لگاوی. زکه د احمد بلال محبوب په خبره د توفو تفصيلات جاری کول سبب خبره نه ده. نو موري زیاتوي چې حکومتي پریکړه د احتساب عمل په شفافیت اندېخلي لا نور هم زیاتوي. لواند نه حکومت مخالف او ګوندونه په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند او احتساب ادارې باندې په ګډه د احتساب په نوم د مخالف سیاست مدارانو د زورولو تورونه لګوي. خو مرکزي حکومت او د احتساب اداره د مخالف او ګوندونو دغه تورونه بې اساس سبولی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
بلوچستان صوبے پر چماولنگ سیما کے د کوئلے پر درنگنوں کی د زہرجن گیس لاملا سلو کارکون کی وجل شوی دی چھ دو پکی وڑن دی او تعلق کی جوب سرا دے دسی میں د کوئلے پر درنگنوں کی کارکون کی د زان ساتون کی سہولیات ہو د نشوالی گیلا کوی او چاروا کی وئی چھ د دی پی خی پلٹن روان دی پدری باندے نور حال د دیو خبریال نے متلا سر دی پر رپورٹ کے وارے
د بلوچستان ایالت په دوکي چماولنګ سیمه کې د تور سکورو په یو درنګ کې د زارجنګ غش جمع کېدو دغه پیښه په هغه محل مختراله سکل په درنګ کې لاندې کان کیندونکو کار کاوي او کویلای راستله د سیمه د پلس یو چارواکی التافوسین د پیښه په خلی کول سره نور زیاته ک چې سلور کسان په درنګ کې لاندې زارجنګ غش متاثر کړي وو چې د سختو مشکلاتو ورسته دوی راوېستل خو سلور سره کان کیندونکو خپل ژوند د لاس ور کړی وو خو بیا هم ځای اسپیټال ته دوی مړی ولې جل سول د سیمه څخه یو ځای خبريال الانور ناصر د وی ویډیو ته وویل چې ماولنګ په دغه پیښه کې کم څلور کسان وجلسي وو د دوی تعلق د زلژوب کلی مردانځي څخه وو چې پکې دوه ورونه هم شامل وو
سمولنګ د انګور شیله په علاقه کې نن غرمه د پیښه مخ ته راغله د کارکونان څخه کم دي د کولی پاک رسیدلې دي په او کې کالو خان ول د جمال د اسمت الله د نعمت الله د نسب الله زمند دي او محمد میر د دوه ټولو خلکو کوم تعلق سي د لجوب شول کیږي په ابتدایي تور باندې د خلک سي د کولی لکان د خراوي تلسل او مقامي سکم اسپیټال د تل ضروري کاروایی بعد د لاشن سکم دي خپل علاقې جوب ته روان کړل سول
د بلوچستان ایالت په دوکې اشارهګه هرنای مارواډ سپین کاریس مچ ډګاری سنجدي چماولنګ سیمو کې د کولې درنګا په زیاته تعداد کې موجود دي چې د حکومت بلوچستان د شمار په مطابق 2800 رجستر د کولې درنګان دي چې په کې د شلو زورو څخه زیات کان کیندونکي چې اکثریت د شانګلې خیبر پښتونخوا او د افغانستان سره د دلته کار کوي خو کم څه غیر رجستر کان کیندونکي دي د هغه تعداد د دې څخه علاوه دي خو د سیمې یو کان کیندونکي محمد عمر وای په سیمه کې د غرنګ پیښو کې مرګونه د ژوند د ژغورن د سہولیات نشټوالي لوج مخته راځي
نه د ګیس چې کولو سہولست نه د کان چې کولو سہولست نه د کبل به خزياتي اتسیدل دکېږي منیجران دي سپری والا خلق دي بالکل دلته ازرینور کې نه سرکاري خلق ورته راځي زکه دلته د اتسی به خزياتي کېږي سپټالو کې او سہولت نشته لدی غذای مریضان کوټ ته شپټیږي یا لورلایت شپټیږي په هغه کې بغنټو کنټرولاري پور پری کی زنالته وفات سی
د بلوچستان د مزدور کارانو د پدروسون د عدد شمار په مطابق یوازې په بلوچستان ایالت کې په کال 2000 کې دوه اویا د کولې درنګانو د کښینستو یا د زرجن گج جمع کېدو په پیښو کې یو سل دوه کان کیندونکو وجل سی ویدی خو روان کال په اولنۍ دوه میاشتو فروری او مارچ کې پر لپسې درې غټو پیښو کم سی په مارواډ ارنای او دوکي کې مخ ته راغلي وي په هغه کې ولس کان کیندونکو خپل ژوند د لاسه پکې ور کړی او کوم یو کښنی کښنی پیښې سي مخ ته راځي هغه د دې څخه علاوه دي نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن
د واشنگټن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی اوس باندې کوي یو ایداریا چې د امریکای د حکومت نظر باندې کوي
د چا پیریال یا د ابو هوا د مسلو د پاره د امریکای د صدر خصوصي استاذي جان کيري د جولای په شلم تاریخ په یو تقریر کې ویلي دي ک په عالمی سطح درجه حرارت د 1.5 منفی ډیګری سنتیګریډ نه زیاتیږي نو په دې په لکونو خلک د سختي ګرمای سوکړي او سیلابونو سره مخ کیږي خاغلی جان کیری وی اوس هم لا وخت تا چې مونږ عالمی درجه حرارت د 1.15 سانتی ګریډ په محفوظه سطح ساتلې شو، خدا صرف په هغه صورت کې ممکن د کله چې لوی لوی ترقی یافته ملکونه تر کال 2030 پورې د خپل صنعتي ګیسونو مقصدی سطح ته پر اکوزولو سلا شي. تو وی چې دا اکی یو لار ده چې د روانې صدۍ تر نیمه پورې عالمی درجه حرارت په محفوظ ترین سطح ساتلې کېدی شي. خصوصی استادی جانکیری په اگست کې د جاپان د دورې په موقع د چاپیریال د مسلو د تابعیا کورو د پاره د دواړو ملکونو په کوششونو خبرې اترې وکړي. امریکا په دنیا کې د زهرجنو ګیسونو د اخراج په حواله په دویم نمبر او جاپان په اووم نمبر دی. چین په دې لحاظ سره په ټوله دنیا کې په اول نمبر دی. جاپان لوس کړی دی چې په راتلونکو 150 کلونو کې به د چاپیریال د مسلو په لړ کې یو شمیر زړه پورې هدفونه ترسره کړي. دا خبره خاغلی جانکیری د جاپان د چاپیریال وزیر شینجیرو کویزومو سره د ملاقات نه پس کړی ده. دوی چې جاپان په دې لړ کې ځینې سخت فیصلې کړې دي او پر اتلونکو لسو کالو کې د زهرجنو ګیسونو په اخراج کې تر 50% پورې د کمی کولو او تر کال 2050 پورې د دې 0% ته راغورځولو فیصله کړې ده. د چاپیریال په مت کې د امریکای او د جاپان د ملګرتیا تر مخې دواړه ملکونه د بیا بیا استعمالیدونکو توانایي د کاربن ګیس د قابو ساتلو او د صنعتونو د زهرجنو ګیسونو نه د پاکولو په مدونو کې د ملګرتیا په زیاتولو خپلو کې سلا شول. دواړه ملکونه د روان کال تر اخیره پورې د کویلې په ذریعه د بجلی په پیدا کولو کې د سرکاري مرستې په ختمولو هم سلا شول. دین علاوه امریکا او جاپان په دې هم سلا شول چې هر ملک به د چاپیریال د اثراتو د مقابلې لپاره د زهرجنو ګیسونو د اخراج د راکمولو لپاره او د کاربن د اخراج 0% ته د راغورځولو لپاره د ترقی یافته ملکونو د لوس تر مخې هر کال 30 ارب ډالر ورکي. امریکای او جاپان خپلو کې دا لوز هم او کوچې د چاپیریال د مسلو په لړ کې به روانه لسیزه کې فیصله کن اقدامات کوي او د چاپیریال د مسلو د اوارولو د پاره به خپل شریک اقدامات یقیني کوي او هم دا سیز یقینا چې د امریکای او د جاپان د دوارخي د ملګرتیا مضبوط بنیاد دی.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.